السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم د خبرونه ډیره برخه مخکخه خځه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې ورسته زموږ همکار ملالې بشیر درته وړاندې کوي خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته د رسنیو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلاره د سانسور هڅه بولي. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې او تیره شپه د هالند په ګڼو ښارونو کې د درېیمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وشوه. بشپړ خبرونه د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلاره د سانسور او محدودیت طرحه بولي. دوی وایي د طالبانو دا تګلاره په اوږد مهال کې ممکن د قانون بڼه غوره کړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مشر صدیق الله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وویل
در پشت از این مساله بیشتر یک
ذهنیت پدی موضوع کی زده اخلاقی دستور عمل پر زای دیر یو سانسورون کی ذهنیت وینم اوس شاید په بیړی دی موضوعات ته د وړاندیز نومر کړی وي خو وروسته به دا مادي راټولی او د یو قانون په بڼه وړاندې شي.
طالبان بیا وایي دا تګلارې چې پرون وړاندې کړې رسنۍ او د بیان ازادۍ نه محدودوي او یوازې اصلاحی بڼه لري. په دې تګلاره کې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا خپره شوې راغلي رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا یې ممثلینې ښځې وي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه دوه اختطافچیان نیولي چې کابل کې یو مور او زوی تښتولی وو. د دغه وزارت ویان سعید خوستی نن پر خپله ټویټر پاڼه هغه ویډیو هم خپره کړې چې دوه مشکوک انسان تښتونکي پکې معلومیږي. د طالبانو د معلوماتو له مخې سړي تښتونکو چې له 2.5 میاشتو راهیسې تر تعقیب لاندې وو له دې کورنۍ نه 15,000 ډالر اخیستي وو او تښتول شوي مور او زوی خوشي کړي وو. طالبانو ویلي وو چې کابل او نورو ولایتونو کې به د جنایي جرمونو مخه نیسي خو له دې سره سره هم کله ناکله جنایي جرمونه کیږي چې قتل، اختطاف او وسلوال غلاوې پکې شامل دي. طالبان بیا وایي چې دا جرمونه د پخوا پرتله ډیر راکم شوي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. دوی خبرداری ورکړی چې د نقدو پیسو کموالی د هغو کسانو زیاتوالی چې د بانکونو پورونه نشي ورکولی او بانکونو ته د ساتنې په پار د پیسو کمه ورکړه به په څو میاشتو کې مالي سیستم سقوط کړي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د پراختیایي څانګې یو ان ډی پی د تازه راپور په حواله ویلي د افغانستان د بانکي سیستم احتمالي سقوط به ناوړه اقتصادي او ټولنیز اغیز پرې باسي. په افغانستان کې د یو ان ډی پی مشر عبدالله الدرداری رویټرز ته ویلي موږ باید مطمئن شو او داسې لارې چارې پیدا کړو چې که د بانکي سیستم ملاتړ کوو د طالبانو ملاتړ ونه ګڼل شي. د افغانستان پر بانکي سیستم له تیرو څه باندې 3 میاشتو راهیسې نړیوال بندیزونه لګول شوي او د افغانستان بانک شتمني هم چې څه باندې 9 میلیارده ډالره ده په امریکا کې کنګل شوې ده. د دې ستونزو له کبله له افغانستان سره بانکي معاملې ستونزمنې شوي، نقد پیسې کمې شوي او د افغانیو ارزښت هم کم شوی دی. تیره شپه د هالند په ګڼو ښارونو کې د درېیمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وشوه. په زرګونو کسان د کرونا ویروس په تړاو د لګول شویو تازه محدودیتونو پر خلاف لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دغه بلواګانې د جمعې ناوخته په روتردام کې هغه وخت پیل شوې چې پولیسو هوایی ډزې وکړې او پر اعتراض کوونکو اوبه وشیندلې چې دوی پر پولیسو بیا شیان وغورځول. د پولیسو موټرو ته یې اور واچوه او ملکیتونو ته یې زیان واړوه. څلور کسان چې ګمان کېږي د پولیسو په مرمیو ټپیان شوي لا هم په روغتون کې دي. تیره شنبه تاوتریخوالی حاک ته لمن وغځوله چې پرون نورو ښارګوټو ته هم خپور شو. هالند د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د دریو اونیو لپاره قسمي ټولبان یا قرنطین نافذ کړی. له بلجیم، اتریش، کرویشیا، سویس او ایټالیا هم د اعتراضونو راپورونه ورکول شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې د کرونا واکسین دریم تقویتي دوز یا ستنې ولګوله. ولسمشر پوتین له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل د کرونا ضد واکسین تقویتي دوز مې لګولی او په عادي حالت کې یم. د روسي ولسمشر په روسیا کې د جوړ شوی واکسین سپوتنیکوي لمړی ډوز په مارچ میاشت کې لګولی و چې په اپریل میاشت کې بیا دویم ډوز ولګاوه. په وروستیو اونیو کې په روسیا کې په کورونا ویروس د ډیرو کسانو مړینه او په دې ناروغۍ د ډیرو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبتېږي. په روسیا کې چې د وګړو شمیر یې نږدې 146 میلیونو ته رسیږي، یوازې 30% برخه کسان پوره واکسین شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن ایالت د کریسمس په یوه پریډ کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د یوه موټر د ور برابرېدو په پیښه کې تر 40 زیات کسان ټپیان شوي دي. د چارواکو په باور په دې پیښه کې چې په واکیشا سیمه کې شوې 15 کسان مړه شوي هم دي. د واکشا د پولیسو مشر ډان تامسن پرون وویل چې مشکوک موټر ترلاسه شوی او چارواکو مطلوب شخص تثبیت کړی دی. د ده په وینا دا لا معلومه نه ده چې دا پیښه له تروریزم سره څه تړاو لري او کنه.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې د خبري جهیز ملالی بشیر يم. د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیانی او همداراز د افغانستان په سنا کې پخوانی سناتور انارکلی هنریار زموږ میلمنې دي. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم په دې خبرونه کې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120401، او موږ همداراز د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولای سي چې د هغې لارې موږ ته زنګ ووهئ او یا هم راته خپل پیغام پرېږدئ، موږ به یې په دې خپرونه کې خپور کړو. د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. اوریدونکو، تاسو هم درس کولای سي چې د سکایپ لارې موږ ته خپل پیغام پرېږدي او یا هم راته زنګ ووهي. زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio. په دې خبرونه کې موږ له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي، او نن موږ غواړو چې د خپلو دوو میلمنو انارکلی هنریار او سایما خوګیانی سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره خبرې پیل کړو. زموږ همکار، تخنیکی همکار میر احمد صافی صاحب هڅه کوي چې له دواړو میلمنو سره زموږ رابطه قائم کړي، او موږ همداراز هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې راواخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو، که تاسو موږ ته زنګ وهئ، پر دغو شمیرو موږ ته زنګ وهلای سئ: 00420221120401، او همداراز د واتس اپ له لارې هم موږ ته زنګ وهلای سئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. اوس هم ګورو که ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ وهي، دوی به راواخلو. فکر کوم چې تر اوسه پورې چا موږ ته زنګ نه دی وهلی. تر یوې لنډې دمې وروسته اوریدونکو بیرته به له تاسو سره یو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420221120401.
د ازادي رادیو خبرونې مخکښ شدې ته شرغ لاست اوریدونکو تاسو زما ملالی بشیر څخه د دې خبرونې لاري زمرجه اوري زما تخنیکی همکار میر احمد صافی دی په دې خبرونه کې د مخکښ شدې په پروګرام کې موږ لداس شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه له دوی څخه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شي نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنه خوانی سناتور انار کلی هنریار هم درس په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خوانی استاد سایما خوګیانی میلمنه دي اوس لمش سره فکر کوم چې سایما خوګیانی د ټلیفون لاري وصل سوي ده خوګیانی صاحب مننه چې تاسو وخت وایستې مننه
تاسو نم ډیر زړه
سایما جانې که تاسو لومړی په لومړی سر کې زموږ اوریدونکو ته وایست چې په ولسی جرګه کې چې تاسو د خلکو استاذ واست هغه مهال تاسو کوم کارو ته لومړیتوب ورکړی چې د شوزو په برخه کې وکړي
من ډېر زیات هم چې په ولسی جرګه کې استاذ یو یا د خلکو نمایندګي کوله تقریبا 14 کاله نو موږ لومړیتوب اول هغه قوانین ته ورتلو چې موږ ولسی جرګه کې مثلا تصویبول او وختم ډېر زیات کار ورته وکړو لابي ورته کړو چې په هغې کې مثلا د ښځو ګټې خوندي وي یا د ښځو په ګټه وي هغې قوانین ته او بل د خپل ماتلینو سره چې موږ د دو د ارادي تمثیل کوونکي وو په ولسی جرګه کې وو او خصوصا د دوی د مشکلاتو او د ستونزو د حلولو په باره کې همیشه د حکومت سره په تماس کې وو مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا لیدلم چې محصلین څه ستونزې لري شاګردان څه ستونزې لري څه کولی شو ورته او د کار په هکله یې مثلا اکثر ښځې بېکاره وي په هغه وخت کې خصوصا په اطرافو کې په کلو بانډو کې او یو څه اقتصادي ستونزې هم لرلې د ښځو وزارت سره نور هغه نهادونو سره چې د ښځو د پاره به کار کولو د هغه غږ به مرته رسولو چې دوی دپاره د کار زمینه برابره شي او یا خویندې دي موږ مثلا چې وختې په دولتي غیر دولتي ادارات کې کار وکړي غیر دولتي ادارات هم پورې اړه نه لرله خو بیا هم غیر مستقیم کله کله مو سره کومک کولو په دولتي اداراتو کې اکثرا چې دوی مثلا امتحان ورکولو او ډېر کوشن کول چې دوی حق ځای نشي تر څنګ چې حق ځای نشي باید کومک ورته وشي ځکه ښځې نسبت نارینه ته ډېرې ستونزې لري نو د ښځو لپاره هم په دغه برخه کې خصوصا د صحت په برخه کې ډېر زیات کار ورته کولو غوښتنې چې مثلا د دوی لپاره مثلا کلینیکونه هغه ځایونو کې چې ډاکتران نشته ډاکتران تشویق وزارت سات عملي ته وهڅوو چې هلته ډاکتر ولیږي یا کله نوې میډوایف باید هلته اوسي چې دوی ستونزې حل وي نو د دوی ستونزو په هکله مثلا نقصان په د معرف بخش کې د سات عملي په بخش کې او د کار کولو په برخه کې ډېر زیات ورته منډه کړې دي
اشه تاسو یادونه وکړه چې د کلینیکونو د جوړولو په برخه کې تاسو ډېری خلیدلې کړې دي په دغه برخه کې که تاسو یو یا دوی بیلګې یاد کیراته او کیسه راته وکړي چې تاسو په دغه خلیدلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي واست
مانه ډېر زیاته یو بیلګې په ځاته یاد کما چې زموږ په جوړونه کې یو شفخانم درلودل چې دا شفخانه چې مثلا د ټول سوال خلک وفراتل د پچیرا ګام نه خلک وفراتل مثلا د شاوخوا د شیرزاد نه خلک وفراتل خپل د خوړو نه خلک وفراتل مګر د بستر ورته کفایت نه کولو نو په ما وخت کې د موږ وزیر په ساتنه فیروز چې زه ورغلم دا تقریبا تل د سره نور هغه شفانه مثلا لوړ کړه تعمیر ورته جوړ کړه امکانات ورته ورکړه هغه انجوګان چې مثلا د بای کار کول دا ما ماسته ودا غو سره به موږ بار بار مثلا تماس نیولو هیلمټ سره هم تماس نیولو شي د پرسونل لپاره مثلا پرسونل لیډرشپ کوم برخه کې دی شي او تر هغه امکانات ورته ورکړي د دوا لپاره نو هغه موږ ته هلې ځري ډېرې زیاتې کولې نو هم داس مثلا نور سوال کې چې نو خپل موږ پوښ مثلا خپل د کور فول سوال کې لا کار نه پیدا کېدل چې تاسو مېډ وایف وي اوس هم دا چې باید ودا کړل ته وزو موږ زکه د فاکټ په خدمت کې عقل نه متخصص ای او هندي ډاکټر باید د اوسېږي چې د خو لپاره خدمت کې نو د هر یو سوال نه به موږ ته مسئله نو موږ ته به خپل غږ را سوال موږ به غته ریږي پر سوال هم درته مثلا به شو د سوال د خوشکمبت کلینیکو چې دا اوس هم کار نه په پروسس کې وو نو خو چې مثلا لاس د سره ورته ورکې دا کلینیک ته لکه هغه وخت کې چې هلته امریکایانو خارجیانو اکثر وخت په دغه د سړک په بندېدلو د میدان هوایي سړک و ډېرې ښځې چې مثلا اولادي تکلیف وی لرلو په ساعتونو ساعتونو په لارې کې پاتې کېدلې چې زموږ دپاره مثلا دا د زغم وړ نه وه. بیا مې تماس ونیولو د دوی مشکلات مې د وزارت سطحانې سره شریک کړل چې دوی دپاره قانون باید داسې کلینیک جوړ شي چې ولس بېسره ولري چې که مثلا عاجل مریضان پیدا کېږي دا هلته باید تداوي شي یا معالجه شي. نو دې دپاره هغه کارونه اوس پروسس کې وو. نه پوهېږم چې نتیجه په اخره کې بیا څنګه شوه ځکه نظام بدل شو نو پوه نه شو چې اوس به د اجراتو شي پوه نه شو. هغه وخت کې مو ورته کارونه پروسس کړي وو د ساده ماسې سره هغو ته میلوله او هغه وزارت سطحانې ورته کارونه خلاص کړي وو.
خو ګرانی صاحب په ننګرهار کې په ګڼو برخو کې د نجونو لپاره ښوونځي تر اوسه پورې نسته. دغه اصلا یو د اندېښنې وړ خبره ستاسو په نظر آیا ده کنه؟ او هغه مهال چې تاسو کتل چې په ننګرهار کې په ډیری برخو کې داسې ځایونه سته چې نجونې نسي کولای چې ښوونځي ته ولاړ شي ځکه چې هلته ښوونځي نسته، نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسو کړې وې؟
من نه ډېره زیاته یعنې ډېر شنه بدون څه رپورټونه کړو چې د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې ښوونځي وو. او زه خپله مثلا دغسې د یو کلي وم چې د بربهار په نوم یادېدلو وو، یعنې هغلته یو لیسه جوړ شوه چې نه پوهېږي چې دلته د حیوي د لیسې سره یو سړی مقایسه کولی شي. ډېر خلسه متاسفانه بیا یو صنفي مثلا په بم باندې ورته ولسولو، نو مکتبونه هلته وو. شاید ځینې ولسوالۍ به وي مثلا لرې پرتې ولسوالۍ چې هغلته تروس لا جنه کوي په جوماتونو کې درس وي یا په کورونو کې درس وي، نه تعمیرونه به ورته نه وو. خو نور یو اندازه مثلا د معارف دپاره کار شوی وو. نو یو شی وو چې د استادانې نه وي، مسلکي استادانې خصوصا لسانسه استادان نه وو. د ښځو دپاره همدغه مشکلات ډېر زیات وو. اکثر دا زموږ جنکۍ به چې شپږم صنف ته لاړې بیا به فامیلونو اجازه نه ورکول چې نارینه وو استادان سره درس وي، نو په کورو به کېنولې ځکه دوی به لږ زر څوارلس کالو پنځلس کالو ته چورې سي بهیې نه پرېښودلې. دغه ستونزه وه چې موږ کوشش کوله چې مثلا ښځینه استادان باید هر ولسوالۍ کې زیات شي. بیا په هماغه اساس وو چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمینونه جوړ کړل. د ښځې به چې دولسم نه فارغ شي بیا به تشویق کولی شي دوی لاړ شي در معلمین ته دوه کاله یا څلور کاله در معلمین ولولي تر هغه چې په هغه منطقه کې نو ورته ښځینه استادان پیدا شي. حتی یو وخت داسې شو چې د دوی نه به امتحان اخیستل کېدو د ښځینه او معلمین نه په مرکز کې اصلاحات اداري او معارف په شریکه بیا به یې ورته ویلې تعهد به تنه اخسو چې تاسو بېرته چې په خپله ولسوالۍ کې به درس ورکوئ تر هغې چې مثلا ښځینه معلمینې پیدا شي. او یو شی بله مو ځینې ځای کې شاید کېدای شي خیالي معلمینې به موږ مثلا ځینې وختونه کې چې د تشکیل به وو یا به معلم درک نه لرلو یا به معلم په ننګرهار کې معاش به د ولسوالۍ نه اخیستو امتیاز به د ولسوالۍ نه و. داسې مشکلات خو تا کم دونه ډېر نه و.
بله، خو ګرانی صاحب تاسو د خپلو خبرو پر مهال یادونه وکړه چې د نجونو دپاره یو ښوونځی وو ستاسو په سیمه کې چې هغه په بام والوزول سو. موږ ته ډیری دلته اورېدونکو او همداراز موږ میلمنو یادونه کړې ده چې طالبانو تر ډیره د پښتنو میشتو سیمو د نجونو دپاره ښوونځي په بامونو الوزول یا ورته اور ورته کاوه چې د نجونو مخه ونیسي. هغه مهال هم د دې تیرو شلو کلونو پر مهال چې د دوی مخه ونیسي او دوی ښوونځیو ته ولاړې نسي او پر شا پاته سي، د دوی د سیمو وضعیت پرمختګ ونه کړي. اوس چې طالبان په واک کې دي په افغانستان کې، د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې لکه ننګرهار او داسې سیمې لکه غزنی او هلمند چې هلته طالبان دغه سابقه لري چې ښوونځیو ته یې اور اچاوه، اوس څومره هیله سته چې بیرته به په دغو سیمو کې د نجونو ښوونځي پرانستل سي؟
اوس خو فکر کوم چې څو ولایتو کې دوی اعلانه کړې چې موږ تر دولسم صف پورې جنکۍ ته اجازه ورکړو. نور نه پوهېږم، دوی مقرره جوړوي، لایحه جوړوي، قانون جوړوي، څه جوړوي، د هغې په اساس وو دی جنکۍ ته مثلا اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي ښوونځیو ته. په اطرافو کې ګمان کوم په هغه اندازه ته جمهوریت وخت خلک مکتب ته تللو څه فکر نه کوم که څوک زړه ښه کوي چې لاړ شي. او په خپله د جلال آباد په ښار کې چې موږ ګورو یو اندازه مشکلات د ښځو لپاره شته. د مثال په ډول زه ته یو ژوندی مثال در کوم چې په ننګرهار د معرف کې، یعنې د ننګرهار د تنتربې په ریاست کې، یوه ښځه چې د مرضی په نوم باندې وه د ماستر وه د خپله د ننګرهار د پوهنتون نه، او دا معاونه د ریاست تنتربې وه په درېیم بس کې کار کولو. نو هغلته بدون دې نه چې یو معاون چې خپله د سرنوشته وو او د تدریسي معاونو د راځي په خپل امزادي ته مکتوب ورکړي دا لیکي بیرته مکتب ته او ورته اخطار په شکل وي چې نور خځل ته کار نشي کولی په ریاست کې نو که تاسو کار کوئ مکتبونو کې کار کوئ نو چې د هغې مرضي معاشو سواله کېږي تقریبا نیم معاش ته نه ګرځوي یعنی فشار تهدید اخطار اوس هم د ښځو لپاره شته ورته وایي په ډاډ یې ورته وایي چې تاسو نور دلته ښځې ته کار نشي کولی که نه یعنی فکر کوي چې په هغې بس کې ښځې نه پرېږدي چې کار وکړي نو طبعا لاندې جنکۍ هم مثلا داسې تهدید سره مخ دي فکر نه کوم چې په کومه اندازه باندې چې پخوا په جمهوریت کې ښځې په شوق علاقه باندې مکتب ته تللې او اوس لاړ شي ځکه هغه په دې پوهېږي مثلا چې دا چا چې مکتبونه ولوست ماستران شي ډاکتران شي نتیجه یې یعنی منفي ده نو لږ خلک نا امیده شوي هم دي نګرشي د امنیت د لحاظ امنیت په خلي اوس نو د پخوان چې د مکتبونه ولوزول شاید زو دا کار ونه کړي نظام دپاره هم دا کار نه کوي خو مطلب خلک نا امیده دي ډېر خلک مایوسه دي خلک نا امیده دي
بلې او خوګرنی صاحب که تاسو په دې اړه یو څو کیسې موږ ته وکړئ د خپلې کورنۍ د خپل ځان چې تاسو اوس مهال څنګه خپلې ورځې شپې تېروئ ژوند څنګه پر مخ ځي تاسو چې پخوا یادونه مو وکړه مخکې چې شپاړس کاله تاسو د افغانستان په ولسي جرګه کې کار کړی دی او د خلکو استازی پاتې سوي یاست اوس چې تاسو نور هغه پرمختګ چې تاسو کړی وو یا هغه لاسته راوړنې چې تاسو درلودې په خپل زحمت باندې مو ځان تر دې زرا رسولی وو هغه نور تاسو نسی عملی کولای ژوند څه ډول دی
فقط ژوند زمونږ د ځل کې وسړی چې ژوندې مړوي هغه په دې معنی چې څوک فعالیت نشي کولای څوک کار نشي کولای څوک چاته ګټه نشي رسولی چا خدمت نشي کولای نو دا په دې معنی ده چې سړی ژوندې مړ دی نو ما خپل هم تقریبا شلو کاله ډېر یعنی ما هغه طالبان د هغه اول رژیم نه چې مبارزې ته شروع کړې وه افغانستان د ښځو دپاره ما غوښتل چې مبارزه وکړم د ننګرهار د خلکو دپاره د افغانستان د خلکو دپاره تعلیم وکړې ما سړې پورې مې درس وویلې تقریبا شپاړس کاله مولسي جرګه کې کار وکړې مخکې د هغې نه معارف کې کار کړی وو همدارنګه په سرسل تللی د بشر په کمیشن کې وو د امریکې غږ راډیو سره ډېر ځانې کې مې کار کړی تقریبا دېرش کاله مې کار کړی دی نو در اوس نن بېکاره یم کور کې ناسته یم او د کار زمینه اصلا نشته چې تر کوم کار چې موږ غواړو د خپل مسلک ته سم ته د کار زمینه نشته نو فکر وکړه چې زما په نظر دغه ژوند دغه انسان ته ورته دی چې سړی په ژوندوني مړ وي چې نه د ځان دپاره کار کوی شي نه د ولس دپاره نه د خلکو دپاره
بله او ستاسو په کور کې چې کوم انجونی دی او هغوی نسي کولای چې ښوونځیو ته ولاړ شي د هغوی احساسات کله موږ سره شریک کړئ
زمون په کور کې اکثره جنکۍ مکتب ته تللې دي مکتب تر څنګ ځینې جنکۍ وي چې مثلا مؤسسات کې کار کولو په دولتي یا غیر دولتي مؤسسات کې کار کولو نو اکثره په کورو دي ځکه په کورو ځکه دي چې ماسې پې بندې دي کورونه نشي کولی د خپل او دولتي هم په هغه ځان کې چې دو کار کول ځینې اداره کې دوی رخصت کړي دي ورته چې مثلا تاسو هم رسانی پورې ماتالې چې کله موږ اواز درکړې بیا راشئ کار وکړئ نو اکثره په کورو دي ډېرې په کورو دي ډېرې کمې کار ته لاړ شي هغه کوم ډاکټري کار ته لاړ شي یا مثلا معرف بخش معلم چې ته کار ته لاړ شي
بله خو ګرنی صاحب تاسو د قانون جوړولو په برخه کې تجربه لري کلونه کلونه تاسو کار کړی دی اوس چې تاسو د ټول وضعیت ته ګورئ چې شدی ډیرای برخه اکثریت شدی پر کورونا است دي کوم چا چې وظیفې درلودې دولتي یا غیر دولتي هغوی بیکاره سوي دي د دې ښکاره نتایج موږ او تاسو وینو چې پر اقتصاد باندې څومره اغیز لیدلې دي او اقتصاد ته د هیواد څومره زیان رسیدلې دي په ځانګړي توګه د انفرادي کورنیو اقتصادونو ته چې شدی نس کولای کار وکړي او د خپل کورنۍ سره په نفقه ګټلو کې مرسته وکړي او نارینه وو هم حتی وظیفې له لاسه ورکړي دي په دغه حالاتو کې داسې خلک لکه تاسو چې د خلکو استازي واست څنګه کولای شي چې له طالبانو سره خبرې وکړي ورسره کښینی د خلکو ژغ ورورسوي که څه هم طالبان خبر دي چې څه ډول یو وضعیت روان دی خو تاسو څنګه کولای شي چې اوس هم د خلکو په استازیتوب له دوی سره په تماس کې پاتې شئ او د دوی سره خبرې وکړي
من نه ډېره زیاته اول دا خو چې دوی موږ تر اوسه د خلکو د استاد په نامه نه پېژني او موږ هم متاسفانه د دوی سره روابط نه لرو ځکه حکومت کوم مشکل چې بوله سیجر کې لرلو یا دغه تاسو د خپل برای هغه څه وی د خپل سره په تماس کې متاسفه د حکومت تنظیم سره په تماس کې نه یو او دوی هم سره تماس نه لري نو کرش طالب خپل په سرک تیری کې په خو په کابل کې په ډیر سختې په مدري کې نفروشي پیدا کېدلې مګر د سرک ډول خو به چې ګور خو کو د کور کالي دا وتلې دي د خلک ټول خارج ته نه دي د خلک مجبور دي بیګا ته ډوډۍ نه لري نو تاسو معلومه ده چې دا اکثر خوځو چې کار کولو نارینه خو ټول د کور مسلک په پاغړه دې ممتاز ته اکثر سره کونډې وي یا مېړونه مې بشي او مازور او یا مثلا او لا درک او ما پر یو شکل نه یو شکل د کور مسلک ته ورته غاړه او متاسفانه چې دوی اکثر هم بیکاره شي وي د پکسر دولتي ادارات کې کار کولو هغې نو عثمانه دي مثلا نشته هغه تر اول د موږ یو واسه دی د خوځو وزارت تشکیل دل درې څومره تشکیل هم ده سم په دوه وزارت باندې څومره تشکیل په سره والی کې څنګه په قضا کې ان خوځو ډیر به کار کول مګر اوس اکثر ټول په کورو دي نو د په انفرادي شکل خصن د کورونا اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دي او غیر د هغه خپل مثلا ته خپل په ټول نړۍ باندې سر منفي اثر لري چې د باندې وځي خصن مازیګر او ماخام کې یعنی خو به دې زدرې کسان دې چې خیرات وغوښتل مګر اوس ماشومان خزي په حالت دې چې څوک به دې څکل کشکې څوک دې فکرې کشکې وي ان څه له خپل خفقي کې خپل خور کې سره مثلا چې ډوډۍ خوري هغه په سړینه لګي کې ځکه سره چې باندې حالت ګوري وځي ته ګوري وځي ډېر خراب دي او یې ویل چې دا دې مثلا خارجي کومکونه خلکو باندې نه کېږي ورته خو به یو سم مثلا مرسته کې دې خلکو سره ژمه مرا کړی بعد یخ دې هم دا اوس یخ دې خپل کار د خلک شل هتر اوس په خیمو کې ژوند کوي چې دا پن د داخلي به ځای شي خلک په جنگونو کې به ځای شو ټول په خیمو کې ژوند کوي چې دوی حالت سره فهمي دي ما شومان مګورو مثلا بوتان په خونې خپل چې ګرځيږي یا دا خپل نه دوی چې ګورو بوت په خونې نو یو وضعیت ډیر خراب دی خزینه اکثر خزي چې ګورم مثلا چادرې په سر سره په غاړه ولاړې دا غلط دی زورون کې حالت او خلک زوريږي ورته نو د خلکو اقتصاد یې بالکل خراب دی ځکه کار نشته چې کار نه دی کار مقابل کې سره مزد اخلي معاش اخلي نو چې کار نه وي معاش ته نه وي نو فکر کوي چې خلکو دې سره خاندې نو په دا خاطر باندې اکثر تاجران چې تاسو په فابریکې وي خلکو کار کول او کومه کوم کار کم شوی دی کار نشته دا ودی پاره نو سرحد هم تړلې نو کومړو وغل چې ترته په یو قیمت باندې ډالر قیمت دې د جګ شو نو تقریبا یو نیم چندوړ جګ شو دی ورځ جګ شو وړي جګ شو دی تیل هر خپل موټر ودر ولل دا نو بس تیل مثلا نشه غسلې ټیکسي وان چې سار نه ګرځي تر مخام پور مثلا ټیکسي چلوي هغه به ګټه خپل پیسې نشه پوره کولای کومه تیل چلی اکثر موټر ودر دی نو تاسو حالت ته افغانستان کې
بله ډیره زیاته مننه سایمه خو ګیانی صاحب چې تاسو په هر اړخیز خبري وکړې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل زما همکار صافی صاحب راتوي چې زموږ دوهمه میلمنه سناتوره انارکلی هنریار له موږ سره د ټلیفون لارې وصل شوې ده انارکلی جانې ډیره مننه چې وخت مو وایستي
مننه ژوندۍ سي سلامونه نیکی هیله تاسو ته وکیل دیر قدرمن وکیله صاحب ته یو خاص سلام افغانستان ته زما قدرمن او هیوادوالو ته ډیره مننه تاسو نه
سلامات اوسئ او بیا هم مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ انارکلی جانې که تاسو لمړی زموږ اوریدونکو ته وایست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست ژوند څه ډول تیریږي
مننه د غربت ژوند آسان ژوند نه ده البته لمړی وار د چپ ژوند کې تجربه کوم او ما ته ډیر سخت تمامېږي زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی هیڅ افغان آرام نه ده هغه کسان کې د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دنه نه دي یعنی ټول په دې بدلون کې لوی ضربه ولید او واضح خبره ده چې کله چې انسان بی کور بی وطن شي ډیر سخت تمامېږي آسان نه ده خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمينه مساعد شي چې خپل هیواد ته لاړ شو وکن خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي
بلی انار کلیجانی د هندو او سیک افغانانو په اړه کراته وایست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینې هندو او سیک افغانان پاتې دي که ټول وتلي دي د افغانستان څخه؟
مننه. البته اوس هم یو تعداد پاتې دي، کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي، خو اوس هم پاتې دي، افغانستان کې موجود دي.
ش او آیا تاس له دوی سره په تماس کې یاست؟ د دوی سره خبرې کوي؟ دوی تاس ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند؟
تماس کیو، خو هغه کیسې چې کوي موږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوانو او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو زمونږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصېدو جریان به شاید اوس نشو میلی خلاص شو. همداسې دوه وار زمونږ په گرودواره یا درمسال باندې ناپیژندل شوي وسله وال د کابل په مرکز کارته پروان کې ننوتل، کمرې ماتې کړې، او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وي هغوی سره هغوی لاسونه پښې وتړل، هغوی سره ښه برخورد ونه کړ. خو په هر صورت باندې دغه مسایلو نور ته بند په تماس کیو او څه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده، خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پیښیږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهیږم.
بله، او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي وو چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي. اما دا اوس لکه تاسو چې یادونه وکړه، هندو او سیک افغانان اوس هم په دغسې حالاتو کې دي چې ډیری د افغانستان څخه د بیرې په خاطر وتل او نور چې پاسه دي پر هغو باندې حملې دوام لري.
متاسفانه زمونږ هیواد زمونږ استاد هیواد افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي او ځینې په دې ارمان لاړ دي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه، طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې موږ درلود چې متاسفانه تقریبا موږ له لاسه ورک خوا ته یې نامنی ډېره وه. او اوس هم کله چې طالبان راغلل حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې یعنی یوازې هندو تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو دفتر اختطاف شو او د هغې مړی پیدا شو. همداسې بې بندوبست یعنی جنایي جرمونه هم دي او ناامني هم ده چې مختلف پېښې په مختلفو ولایاتو کې کېږي. هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود ده او چې طالبان سره د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و، هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیس و ملي امنیت و او که د سولې پروسه یو نتیجې ته رسېدلی و دا به کېدای شو چې د داعش په مقابل کې د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کېږي شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي. د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو بل خوا بېکاري بې روزګاري د فقر سره ډېر مخامخ دي، ځینې غلاګانې ځینې شاید اختطافونه هم د فقر له لاسه وي د دې په خاطر چې یو څو پیسې خلک لاسته راوړي. متاسفانه کېدای شي دغه بدلون باعث شو چې زمونږ شل کاله چې هغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی و او نړیوال مرسته کړې وه هغه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ. او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل او د دې توان بمبو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي، یو خوا فقر د سرنګ چې خوږیاني خوري وویل واقعا خلک د فقر نه ځورېږي او خاصتا افغاني ښځې هغه خزه چې په شل کال جګړه کې افغانستان کې یعنی سلويخ کال جګړه کې تن یوازې شل کال نه دوی بے سرپرست شوې د کورنۍ سرپرستی غاړې ته لري او دوی کار کول اوس بیکار بے روزگار پاتې دي او د دوی لاسونه به چاته اوږدي وي یعنی ډېر سخت حالت ده بل دا چې هغه مرستې چې بشري مرستې چې افغانستان سره کېږي او ځینې توضیح شوي دي زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي هم د کار زمینه ورته مساعد شي او نور دغه بشري مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توضیح شي هغه کسان چې مستحق دي زه فکر کوم چې مستحقین به ډېر وي اوس هغه کسان چې په دغه درې تقریبا درې میاشتو نه ډېر شوې چې ذخیرې هم درلود هغې ورنه مصرف شي کار نه ده روزګار نه ده طبعا خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي خو بیا هم وایم چې موږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وی مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ وه لیکن مهم دا ده چې هر افغان حداقل خپل درې وخت ډوډۍ درلود او خپل هغه کالي چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تېرېده متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه او کله چې خلک ګورم هغه کسان هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي نن ما یو ویډیو ولید واقعا هغه ځوان چې یعنی تر اوسه پورې خپل جړا نشم نیولی هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و او په ویډیو کې لیدي چې زما پختۍ او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي یعنی ډېره دردناکه ده دا درناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډیر نږدې یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نشي ډیر سخت ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي د دې خرڅوي په نکاح نه نکاح یې خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید د افغانستان خلکو سره وکړي او دا بشري مرستې عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته
بله انار کلیجانی که د نجونو د زده کړو برخه ته راسو آیا سیکانو او هندوانو نجونو په کابل کې ځانګړي شونځي درلودل که دوی عادي شونځیو ته تللې او خپل زده کړې کولې او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پاتې دي د دوی نجونې څنګه کېږي دوی خو د شونځي نور تړل سوي دي دوی به څه کوي
مننه البته خاص ښوونځی چې د هندو او سکانو ته و په کابل او جلال آباد ولایتونو کې و او دا ښوونځی تقریبا یو کال کېږي چې بند شوی دی د دې په خاطر هغه پیښه چې په 2000 مارچ کې ګوردواره باندې وشول یو تعداد ډېر مهاجر شول یعنی دا مکتب وتړلې شو او اوس هم هغه نجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه او دا واقعا یو لوی ستونزه ده تعلیم یو اساسي حق ده سې نجونې د سالکان ته ده خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې دینی اقلیت دي دینی لګه کوي دي او دوی همیشه استونز سره مخامخ او مخامخ دي او یو خو امنیت ده یو شخصي امنیت ده چې هر د هیواد هر وګړی هر ماشوم هر ښځه باید ولري چې متاسفانه دوی نه لري دا یو لوی استونز ده چې دوی ته لوی معنی ده او دوی توقع شوی ده چې دوی ښوونځي ته لاړ نشي
بله او تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دا لومړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوي یاست د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوي یاست په کته سم شته وایي چې تاسو خپل زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وي او بیا په دې شلو کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی د دغه پر مهال باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ سوي واست او اوس تاسو څه ډول فکر کوئ، څه ډول احساس کوئ چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هر څه یعنی لاړل نقش بر آب سول؟
بېل شکه دا فکر راځي. مونږ په ډېر زحمتونو باندې درس وویل. افغانستان کې تابن جګړه ده، جګړه وه، جګړه ده، او جګړه تابن په مختلفو عرصو باندې تاثیر لري، خاصتا په عامه پوهوي باندې چې زموږ ځینې هېوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسېدونکي دي. مونږ همیشه دا یو سوال ده چې بلاخره زه څوک یم. خو دا ستونزې مو درلود، لیکن بیا هم دې ته هغه چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره، خپل شناخت لپاره، خپل هیواد کې باید کوشش وکړو، تلاش وکړو. زه طبعا زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو، زمونږ په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلۍ وم چې سیاست کې راغلی یم، او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم او فعالیت مې کوه په افغانستان په تاریخ کې. او دا ډېر آسان نه و، یوازې نورو هیوادوال خاطر نه، زمونږ په خپل قوم کې ډېر لوی ستونزه وه. دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو، او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویله چې دا یو لوی عیب ده. لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټولو سره مبارزه وکړو چې د دوی انجونې د الکانو په شان درس وایي، تعلیم وکړي، او پر هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولای شي کار او فعالیت وکړي چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم. یعنی د دوی ملاتړ و. زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم، ډېر په سناتوري کې هم د ستونزو سره زه مخامخ وم. جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې یعنی جنسیتي تبعیض و، او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله، خو بیا هم مبارزه وکړه. نوی تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ لږ ایجاد شو چې یعنی نجونې هم کولای شي، یعنی زمونږ په قوم کې چې دوی درس وایي، کار وکړي، او بالاخره فعال اوسي. کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول، خبریالان تلل یا نور زمونږ مسلمان هیوادوال دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوي، دوی به یې له زه غواړم انارکلی شم. یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو، لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي. او زه ډیر خپل هیواد ته یعنی ډیر خفه یم، خاصتا کله چې زما امنیتي او دفاعي ځواکونه یادیږي، او اوس هیڅ شی نشته. زیر ډیره جګرخونه کیږم، خو په هر صورت باندې زه غوښتنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري، دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې مونږ په شلو کالونو کې درلود. دوی ښځې حقونو، دینی لږکیو حقونو ته باید احترام قائل شي، او دوی ته حق ورکړي نظام کې. که دوی ته حق ورنه کړي، د دوی نظام به اصلا دوام ونه کړي، او خلک د افغانستان خلک په دې شلو کالونو کې مختلفو تبعیضونو سره مبارزه کړی، څه دینی تبعیضونه او څه ژبنی او څه قومي و. سمه ده چې ستونزې وې په دې هکله، لیکن مبارزه شوې ده. بیا هم که دوی غواړي د دوی نظام حاکم وي، د افغانستان ټول خلک حق لري، انجونې حق لري چې درس وایي. اوس په افغانستان کې په مختلفو ولایاتو کې مختلف چلند کیږي. هرات کې اجازه ورکوي چې درس وایي، لیکن ستاسو د انجونې امنیت موږ نه نیسو. بیا هغوی باندې ښوونځی تړي. یعنی دا هغه برخوردونه چې افغاني ښځې او انجونې سره چې ډېره دردونکې ده. افغانستان یو لوی باغ ده چې په هغه کې ښځې، نارینه، اقلیتونه سه دینی دی سه قومی دی سه مذهبی دی د افغانستان یو واقعیت ده. څوک هر نظام چې دغه واقعیت ونه مني هغه نظام نه پاتې کیږي. لیکن متاسفانه زه ډېر دې ته جګرخون یم چې همیشه د افغانستان خلک دغه بدلونونه ضربه لیدلی ده. ولې افغانستان یو هیواد ده چې هر لس کاله پنځه لس کاله شل کاله وروسته نظام بدلون مومي، هر څه چې لاسته راوړنې دي هغه صفر سره ضرب کیږي. یعنی دا یو واقعیت ده. خو ځینې سیاسي مسایلو باندې ډېر نظم ځینې ډېر تریخ واقعیتونه مونږ لرو متاسفانه چې دغه باعث شوی ده چې
مونږ ضربه وینو متاسفانه. بله انارکلی جان، تاسو ویل چې یو شمیر افغانان په دې لانه پوهیدل چې افغان هندوان او سیکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي، او د ځینو خلکو چلند تاسو اړ استلاس چې فکر وکړي چې بل اخره زه څوک یم. بیا وروسته چې تاسو خپل فعالیت پیل کړ، آیا فکر کوئ چې ستاسو په حضور سره د سیاسي ډګر کې ستاسو په وجود سره آیا کوم تغییر راغی؟ خلک دې ته آماده سول چې دوی باید وپوهیږي چې سیکان او هندوان د همدې هیواد اوسیدونکي دي، افغانان دي، او له پیړیو پیړیو څخه د دغه ځای دي.
بله بله شکه، اوایل کې کله چې زه سناتور شوم مخکې د دې نم زه بشري خپلواک کمیسیون کې یعنی وسیع فعالیت مې درلود. لرو پرتو سیمو ته تلم، ولایاتو ته تلم، خلکو سره، دینی علماو سره مونږ برنامه خپل درلود د ښځو د حقونو پاکله. او هلته هم کله چې نوی تلم یو حساسیت پیدا کېده، لیکن هغې نه وروسته یعنی تقریبا یو درې څلور ورځې یا دویم وار چې تلم واقعا هغه برخورد بالکل چینج کېده. د دې په خاطر چې یعنی ځینې ډېر ما باندې اعتماد کول، کله دوی په کلي کې کومه ستونزه درلود، کورنۍ ستونزه، د ښځو ستونزه وه، یعنی ما ته ډایرکټ دوی زنګ وهله، یعنی ما باندې ډېر اعتماد کوله. هغه وخت چې زه سناتور شوم اول ځینې زمونږ ځینې هیوادوال به کله چې ما ته لیدل وای هو ډېر ښه شو چې یو هندي یعنی زمونږ په هیواد کې هندي، یعنی ډېر لطف نه دا خبره کوله، لیکن بیا هم هندي خطاب کېدو. خوب مختلف عرصو کې حضور د لګکیو خاصن دینی لګکیو چې همیشه د تبعیض د ناوړه چلند قربانیان دي، دا کېدای شي چې ډېر تاثیر ولري. بېله شکه دا تاثیرات درلود. زمونږ په سنا کې یا مشرانو جرګه کې یعنی مختلف ذهنیتونه و د مختلفو ولایاتو نه سناتور صاحبانو، لیکن زه ټولو نه مننه کوم. مشران جرګه ماته یو ډېر یو داسې په کور بدل شو چې واقعا ټول زما په صداقت او زما په هغه باندې احترام درلود. یعنی زمونږ فضا ډېره صمیمي او ډېره ښه فضا وه، یعنی دا زمینه مساعده شوې وه او دوی دې ته احترام درلود چې واقعا هندوان سکان زمونږ اصلي اوسیدونکي دي، افغانان دي. همداسې بېله شکه که حضور ونه لري طبعا دا ذهنیتونه ډېر ایجادېږي، او دا ذهنیتونه باعث کېږي چې مونږ ته اصلي افغانان ونه وایو. مونږ بیا هم وایو سمه ده چې اوس زمونږ هندوان او سکان ډېر په غربت کې دي، لیکن زه دا وایم مونږ د افغانستان یو واقعیت یو او خپل هیواد نه هیڅکله تیر نه یو، او زمونږ خپل هیواد ده، زمونږ اصلي هیواد ده، او مونږ باید د واقعیت په صفت وپیژندل شو. مونږ باید وپیژني او مونږ خپل د حق په خاطر به د نړیوال په سطح به دادخواهی وکړو او دادخواهی کوو تر څو هر نظام چې په افغانستان کې وي او په راتلونکي کې راځي باید د افغانستان واقعیتونه وګوري.
بله انار کلیجانی، که د هغو افغانانو په اړه یو څه خبرې وکړي چې اوس په هندوستان کې کډوال سوي دي د افغانستان څخه، په هند کې د افغان سیکانو او هندوانو ژوند څنګه دی؟
بیا هم هغه مسله تکراروم چې بیل شکر چه جوان ده خپل هیواد نه او غربت که دیر تفاوت لری، دیر تفاوتون لری. هاگه وقت انسان احساسه یو پویلو ده چه مونگوایو چه سوک مهاجر شوال چه رلارل یو پا عمل که گورو عمل که واقعا هاگه استونز تجربه که او گورویه. طبعا ده غربت جوان ده غربت جوان مختلف استونز لری. اول ده چه کله چې په بد حالت کې هیواد نه وزي او د چ په خوخه بل هیواد انتخابوي، خپل هیواد خوده خو بل هیواد انتخابوي، دا یو احساس د زمال نظر. یو دا د چ په ډیرو بد حالت کې د هیواد نه وزي یو کالی سره او دام نه پويږي چې سبا ته څه کیږي او راتلونکي کې څه ده او سرنوشت څه کیږي. طبعا بی سرنوشتی کله چې سرنوشت معلوم نه وي په هر ایواد کې به ډیره سخته ژوند ده او دا طبعا مونږ عمل کې ولید.
بله، او تاسې یادونه وکړه چې تاسې په یو جوړه کالیو کې د افغانستان څخه ووتلاست. دغه کیسه که تاسې آرام احساس کوئ یا کولای سئ چې له موږ سره یې شریکه کړئ، زموږ د اورېدونکو سره، چې په څنګه وضعیت کې تاسې د افغانستان څخه ووتلاست او تاسو ته څه وخت وویل سول چې تاسو باید ووځئ ځکه چې ژوند مو په خطر کې دی؟
خو شاید په ډېر جزئیاتو باندې خبرې ونه شم کولی اوس، لیکن زه هر څه مې لیکلي دي او د لیکو په حالت کې یم او دا خپل تجارب ټول نړیوال سره به شریکم چې څه تجربو مو درلود. لیکن دومره وایم چې واقعا ډېر سخت شپې ورځې مو تیرې کړې او زه اصلا نه غواړم هغه حالت ته لاړ شم او هغې باندې فکر وکړم. او نن کله چې 22 تاریخ د نومبر ده، نن فکس زموږ درې میاشتې وشوې چې موږ هیواد نه وتلي یو، یعنې 22 د اګست باندې. اصلا زه هغه نه احساس بیایلی شم طبعا یو سه احساس مو درلود او نه هغه وضعیت بیانولی شم چې په څه وضعیت مونږ ووتو، څه رقم تر میدان پورې ورسېدو. زه بیا هم د هندوستان هیواد نه مننه کوم، اگر چې زه واضح ستاسو د مطبوعات ستاسو یعنی د ازادي راډیو له لارو خلکو ته وایم چې خلک ډیر په دې فکر کول چې مونږ هندیان یو، یا زه هغه موقفونه چې مشرانو جرګې کې یا رسنیو کې لرم د پاکستان مخالف ده، شاید زه هند ته کار کوم. لیکن داسې نه و، زما غږ شاید نه چې زمونږ ډیر هیوادوار به واوري. او په دې کې واضح زوایم، ما هیڅ نوه هړي کې هندوستان هیواد سره نه درلود، حتی د دوی سفارت سره ما رفت آمد نه درلود. کله چې تداوی لپاره طبعا رفت آمد هندوستان ته و ویزې ته ضرورت کېده، ما شخصا خپل کورنۍ یا مور پلار چې مریضان و پاسپورټونه نه دي لیږلی، لیکن رسما د مشرانو جرګې له لارې نه هغوی مکتوبي پاسپورټونه تلل، ویزا کېده، دوی سفر کوله. خب دوی په دې حالت کې مونږ سره ډېره مرسته وکړه په سخت حالت باندې. زه دوی نه مننه کوم چې واقعا مونږ باندې لوی احسان وکړه چې هغه زمینه یې مساعده کړه چې مونږ ووزو هیواد نه او زمونږ ژوند په امن کې شي او امن دلته ورسیږو. زه دوی نه مننه کوم. خب ډیر خبرې لرم، ډیر جزئیات لرم او زه هغه کتاب کې لیکم چې زما د ژوند ښې او بدې خاطرې زما د هیواد نه دي. او هر ټیکی چې زه لیکم زه هغه ژړا سره بدرګه کوم. زه خپل هیوادوال نه ډیره مننه کوم، ګرچه مونږ ډیر تبعیضونو سره مبارزه وکړه، لیکن ما ته ډیر مینه هم دوی راکړې ده او همیشه زمونږ زیر ډیر هیوادوال ما باندې افتخار کوه چې شاید زه د دې لایق نه وم، لایق نه وم، او همیشه زه تشویق کړی یم او زه ټولو نه مننه کوم. د مختلفو قومونو نه پرته غنه زمانه نکوم او خپل هیوادوال سره د زړه د کومه اختلاس لرم د نړۍ په هر سیم هر ځای کې چې اوسم هر خاوره کې چې اوسم افغانستان زما هیواد ده او زه به د خپل هر افغان غږ به اوسم او هغه تبعیضونو سره چې مون مخامخ زه خپل خلک هیڅکله ملامت نه ګڼم. دا ټول اثر درې څلوېښت کاله جګړې په افغانستان کې وې چې متاسفانه تبعیض موجود و او زمونږ ځینې افغانان اصلا هندوان او سکان سره بلد نه وو او دوی همیشه دا فکر کوو چې مونږ هندیان یو یا مهاجر شوی و هندوستان نه افغانستان کې و د افغانستان طبیعت ما اخیستې ده په داسې فکرونو کې و. لیکن زه هم هیڅ وخت هیوادوال زما هیوادوال په نړۍ کې زه فکر کوم چې ډېر بدبخت خلک دي واقعا. کله چې اوس ټول نړۍ تاسم لیدلی اکثریت هیوادونو تمام سفر کړی لیکن زمونږ غوندې بدبخت زمون غوند بیچاره په ټول نړۍ کې بنه اوسي. همیشه د جګړې قربانیان وو همیشه د مختلف قربانیان وو او اوس هم دغه قربانی ادامه لري. زه دعا کوم او زه په دې هیله یم چې افغانستان کې جګړه ختم شي افغانستان کې نور سوله امنیت راشي نور د افغان په صفت یو بل وپیژنو. د دې په صفت نه چې مونږ تاجک یو ازبک یو په قوم سه یو پښتون یو یا مونږ هندو سک یو یا مسلمان یو یا یهود یو یا نور خلک یو مونږ باید یو افغان په صفت یو بل وپیژنو. د دې په هیله یم او غواړم چې ژوند کې یو وار زما په دعاګانې وي دغه وضعیت تجربه کړم.
ډیر زیات مننه انارکلی جانې چې تاسې په دې خپرونه کې لمر سره ګډون وکړ او خپل د زړه خبرې مو لمر سره شریک کړې او په دې هیله چې تاسې دعاوي قبول سي او ټول خلک په افغانستان کې په آرام ژوند وکړای سي او بیرته خپل هیواد ته په خیر او عافیت سره ستانه سي. اوریدونکو د مخکښ شذې خپرونې وخت پای ته رسیدلې دي. زموږ لملمنو څخه ډیر مننه چې لمر سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
یا قربان مدام بطور کتور پیار نے راجا تور پیارون پس ہمیشہ ہمیشہ رانا راجنا یا قربان غم د جہانا جہان می غم د زان شو راجا چار طرف نو بلد د ظلم سرورنا یا قربان ناکامی دلو کنا پوجوان کی نشتا راجا چوک چی خاوند دکلا کی مانا ایمان و زمینا خدای سالو خدای کی تغم جنی زمانی دی یو انسان بل انسان و چیز مکیوی نو باندی سریگی خدای سالو خدای کی تغم جنی زمانی دی یو انسان بل انسان وژنی زمکی نو باندې سرید یا قربان سعادت پنم بشرت قیامتنا دی جوڑی گی دا جہان دورانی دلو تدبیرنا دی جوڑی گی وا اختراکش بیا دیر شورا چچنا دی جوڑی گی دا جہان دورانی دلو تدبیرنا دی جوڑی گی وا برخوا جنگ دی پاک خدا دا تم دور لمبی گی یو انسان بل انسان وزن ازمکی وینو باند سیگی برخوا جنگ دی پاک خدا دا تم دور لمبی گی یو انسان بل انسان وزن ازمکی وینو باند سیگی خدای ستالو خدای کی تغم جنی زمانی دی یو انسان بل انسان وزن ازمکی وینو باند سیگی